سلام و وقتتان بخیر. ساعت 3 پس از ظهر با وقت کابل شد. شما رادیو آزادی را روی امواج 12.96 FM 100.5 شنونده هستین. در یک ساعت پیش رو برنامه در امواج آزادی را داریم که همکارم نصرت پارسا و امید زهیرمل خدمتتان پیشکش میکند. اما نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ریاست جمهوری افغانستان به دلیل نگرانی ها از پخش ویروس کرونا نشست بزرگداشت از 19 سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری را لغو کرد. شمار از فعالان حقوق زن در هرات رهای 5000 زندانی طالب را باجدهی به این گروه می دانند و نگران برگشتن دوباره این جنگجویان به میدان های جنگ هستند. و در رویدادهای خارج از کشور می شنوند که اداره هوانوردی ایران توافق کرده که جبهه سیای طیاره اوکراینی را به کیف بسپارد. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان به دلیل نگرانی ها از پخش ویروس کرونا نشست بزرگداشت از 19 سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری را لغو کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری منتشر شد آمده است که این اقدام به اساس سفارش سازمان صحی جهان صورت گرفته است. انتظار می رفت نشست بزرگداشت از 19 سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری رهبر سابق حزب وحدت اسلامی افغانستان با شرکت محمد اشرف غنی و برخی مقام های بلندپایه دیگر در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردد. وزارت صحت عامه کشور میگوید تا کنون 7 واقعه مثبت ویروس کرونا در کشور تایید شده است. 5 واقعه مثبت ویروس کرونا در هرات و 2 واقعه در سمنگان به ثبت رسیده است. شمار از فعالان حقوق زن در هرات رهایی 5000 زندانی طالب را باجدهی به این گروه می دانند و نگران برگشتن دوباره این جنگجویان به میدانهای جنگ هستند. عزیزه خیراندش، مسئول نهاد برابری اجتماعی زنان در هرات، در کنفرانس خبری امروز گفت که باید در قبال آزادی زندانیان طالب آتش بس دائمی اعلام می شد.
دقیقاً باجدهی و طوری برخورد شده با طالبان که از یک موضع برتر فعلا طالبا خودخور فکر میکنن، یک موضع برتر نسبت به دولت افغانستان دارن و این فکر میکنم برخورد دولت آمریکا و دیگه کسایی که این جریان پیش بردن این موقف به اینا داده.
زنان هرات بر حفظ دستاوردهای 18 ساله زنان در مذاکرات بین الافغانی تاکید می کنند و هشدار می دهند که اجازه برگشت به دوران سیاه طالبان را نمی دهند. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فرمان را مبنی بر رهایی 5000 زندانی طالب را به گونه مشروط امضا کرده است. مسئولان صحی بازغیس میگویند که برای نخستین بار 2 مورد مشکوک ویروس کرونا در این ولایت به ثبت رسیده است. عبدلطیف روستایی رئیس صحت عامه بازغیس امروز به رادیو آزادی گفت که این 2 تن برادران هستند و در ماه جاری از کشور ایران برگشتند و هم اکنون در بخش تجرید شفاخانه شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس تحت مراقبت قرار دارند. او افزود که نمونه این 2 تن به ولایت هرات منتقل شده است تا از طریق این ولایت به کابل ارسال شود. با گفته او وزارت صحت عامه برای مقابله با ویروس کرونا 1,000,000 افغانی برای بادغیس اختصاص داده است تا مواد ضد عفونی، دستکش و ماسک خریداری کنند. مسئولان صحی بادغیس که روزانه بیش از 100 تن از شهروندان افغان برگشت کننده از کشور ایران به این ولایت می آیند، این مسئولان از احتمال شیوع ویروس کرونا از ولایت هرات به بادغیس نگران هستند. تا کنون 5 مورد مثبت ویروس کرونا در هرات به ثبت رسیده است. و این هم رویدادهای خارج از کشور. اداره هوانوردی ایران توافق کرده که جبهه سیای طیاره اوکراینی را به کیف بسپارد. فرهاد پرورش نماینده ایران در اداره بین المللی هوانوردی سازمان ملل متحد که در مونتریال کانادا مستقر است روز چهارشنبه 11 مارچ به خبرگزاری رویترز گفته که ایران از سایر کشورها هم دعوت کرده تا در ارزیابی معلومات جبهه سیای طیاره اوکراینی شرکت کنند. پیش از این ایران سپردن جبهه سیا را به هر کشور خارجی رد کرده بود. طیاره خطوط هوایی اوکراین در 8 جنوری در نتیجه برخورد یک راکت با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سقوط کرد. تمامی 176 سرنشین و عملای پرواز در این سانحه کشته شدند. کنگرس ایالات متحده آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که صلاحیت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برای حمله بر ایران محدود می‌سازد. این اقدام برای ترامپ که گفته هر گونه لایحه در مورد محدود ساختن صلاحیتش را ویتو می‌کند یک ضربه شدید است. مجلس نمایندگان آمریکا دیروز لایحه موسوم به صلاحیت‌های جنگی را با 227 رای مثبت در برابر 186 رای مخالف تصویب کرد. در حال حاضر دموکرات‌ها در مجلس اکثریت هستند، اما در تصویب لایحه دیروز 6 تن از جمهوری خواهان نیز با آنها پیوستند و به سند رای مثبت دادند. سنای آمریکا پیش از این لایحه را تصویب کرده بود. بر اساس سند تصویب شده، هر گونه اقدام نظامی تا هنگامی که کنگرس روی آن توافق نکند ممنوع خواهد بود. دونالد ترامپ از این گفته بود که قبل از این گفته بود که اگر صلاحیت های نظامیش محدود شود آن را ویتو خواهد کرد. با گفته ترامپ برای رد کردن ویتوی او رای کافی وجود ندارد. قصر سفید خواسته تا این لایحه را رد کند، زیرا توانایی رئیس جمهور برای مسئولیت دیپلمات ها، نیروها، متحدین و شرکای آمریکا را محدود می سازد. ایالات متحده تمامی پروازها از کشورهای اروپایی به آمریکا را به دنبال هشدار ویروس کرونا از شام جمعه به حالت تعلیق درآورده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام دیروز چهارشنبه 11 مارچ اعلام کرد که تأخیر در پروازها برای یک ماه ادامه خواهد یافت. با گفته ترامپ پرواز از او به تمامی 26 کشور عضو اتحادیه اروپا از 13 مارچ به اجرا گذاشته می شود. بریتانیا شامل این محدودیت نمی شود و پروازها به این کشور از آمریکا ادامه خواهد یافت. به اساس دستور تازه دونالد ترامپ، شهروندان آمریکا و کسانی که گرین کارت دارند تحت شرایط مراقبتی خاص به ایالات متحده بازگشته می توانند و در میدانهای هوایی تحت آزمایش های جدی قرار می گیرند. هشدار از شیوع ویروس کرونا در ایتالیا، فرانسه، جرمنی و برخی از کشورهای دیگر اروپایی ایالات متحده را با این اقدام مجبور ساخته است. در سطح جهان بیش از 126 هزار تن با این ویروس آغشته شدند. چین بیشتر افراد مصاب را دارد و سپس ایتالیا در درجه دوم بیشترین زیانهای این ویروس را متحمل شده است. بیش از 12 هزار تن در ایتالیا با این ویروس مصاب شدند. در حال حاضر تمامی 60 میلیون شهروند ایتالیا در داخل کشورشان قرنطین شدند. و وزارت دفاع آمریکا میگوید سهمش را در مانورهای جنگی با اروپا کاهش میدهد. در 25 سال گذشته ایالات متحده و اروپا بزرگترین تطبیقات نظامی قرن را به اجرا گذاشتند. به گفته پنتاگون این کار به عنوان اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از ویروس کرونا به اجرا گذاشته می شود. تا حال در سطح جهان بیش از 126 هزار تن با ویروس کرونا مبتلا شدند. اضافه از 4600 تن هم در این ویروس جان باختند. 4600 تن هم در این ویروس جان باختند. قماندانی آمریکا برای اروپا میگوید حدود 20 هزار سرباز آمریکایی که قرار بود برای مانورهای نظامی سهم بگیرند به تطبیقات فرستاده نمیشوند. تا هنوز گفته نشده که چه تعداد سرباز در تطبیقات اشتراک خواهند کرد، اما قماندانی آمریکا در اروپا میگوید این اقدام را با توجه به نگرانی از صحت نظامیان آمریکایی و متحدان به اجرا گذاشته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه با برنامه امواج آزادی باشد.
در آزادی پتسپوک،
در امواج آزادی.
بیا هم خرغلاست د ازادۍ په چپو کې د خبرونې دویمه برخه پیل شو. د دې بحث ډیره برخه به د سولې مذاکرات او ترخوای د دوو لوړو مراسمو کېدل څه اغیز به ولري. آیا د سولې روان بهیر چې نوې څه اخیستي بې تسوکه کېدونکی دی؟ آیا طالبان له یو داسې سیاسي جوړښت سره چې یو ادرس ونه لري د خبرو مستکینی، او د دې سیاسي جوړښت د حل لارې او د خوای د سولې پروسې د لا پرمختګ لپاره څه وشي؟ پر همدې موضوعاتو به بحث کوو. را سره د دې برخې د خبرونې میلمانه د سولې عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس او د ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی سلاکار اکرم خپلواک، د ولسمشر محمد اشرف غنی مطبوعاتي سلاکار ډاکټر نبی مصداق، او د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټیم غړی خغلی فضل احمد مانوي بر سره په دې برخه کې میلمانه اوسي، او دا برخه به نږدې تر څلورو بجو پورې دوام کوي. زه تاسې درنو اورېدونکو ته هم بلنه درکوم چې په 0909 شل پنځه سلویخت او صفر و سوه اته سوه دوه ویشت و سوه پنځه پنځوس ټلیفون شمیرو را سره اړیکه واخلئ که نظر او پوښتنه ولرئ زموږ له میلمنو څخه سره یې مطرح کولی شئ. تاسې کولی شئ چې له همدا اوسه را سره د ټلیفون په کرخه باندې شریک شئ او تر خوا یې کوم نظر او پوښتنه چې لرئ زموږ سره یې البته شریکه کړئ. زه وړاندې بحث ته یو اشاره کوم چې په تیر بخش کې مو د دوو لوړې مراسمو کېدل او تر خوا یې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو په اړه باندې سره خبرې اترې وکړې او زموږ د میلمنو نظریات مو اورېدل. او د خبرونې دویمه برخه چې تر څلورو بجو پورې به دوام وکړي د همدې موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده. البته د دوو لوړو مراسمو کېدل او تر خوا یې د سولې روان بهیر د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د خپل د لوړې په مراسمو کې یادونه وکړه چې له دې وروسته تر ډېره مهم بحث د سیاسي جوړښت او تر خوا یې د سولې هغه مذاکرات دي چې په افغانستان کې ملي ګټې زیانمنې نه کړي، تر خوا یې د افغانستان حیاتي ارزښتونه چې دي هغه خوندي وساتي او همدا ډول هغه ارزښتونه چې په هغه کې د افغانانو تیر اتلس کلنې لاسته راوړنې خوندي کېدی شي هغه خوندي وساتي. دا ټول د جمهوریت تر چتر لاندې. البته دغه موضوعاتو باندې به سره خبرې اترې کوو.
همکار عزیز، فعلا آقای اکرم خپلواک رئیس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان از طریق تلفن با ما هستند. آقای خپلواک خوش آمدین به برنامه و در اول اگر بگوین که ماجرایی که از 3-4 روز به این سو در افغانستان ادامه داره با برگزاری مراسم دو تحلیف ایجاد شد، چقدر گفتگوهای صلح را یا گفتگوهای احتمالی که میان افغان ها صورت بگیره میتونه ضربه وارد کنه یا صدمه برسانه؟ مهربانی آقای خپلواک.
تشکر مننه. واقعا چې روسنی سیاسي تحولات په افغانستان کې د سولې پروسې لپاره یو لوی په کل کې مشکلات د ایجاد سبب شول، ځکه له ټولو نه مهمه او اساسي خبره د افغانستان په سولې پروسې کې د یو سیاسي ثبات او د افغانستان د اسلامي جمهوریت په چوکاټ کې د سیاسي اجماع د موجودیت مسله ده، ځکه چې د سولې پروسې او ملي پروسو څخه را چې تنها حکومت نشي کولای په ټوله معنا باندې پر مخ بوزي، بلکې د ټولو سیاسي جهتونو اعضابو شخصیتونو همکاري په دې کې مهمه ده. متاسفانه د افغانستان سیاسي رهبري یا رئیس جمهور او ډاکټر صاحب عبدالله ونه توانېدل د یو مشترک تفاهم په ایجاد کې، لکه د تیر په ډول چې 15 کاله حکومت په مخبوط و دا ځلې خیر په یو بل نویت باندې وو یو توافق ته رسېدلی وای، تر څو پورې چې راتلونکي ملي پروسه چې هغه د سولې پروسه ده د هغې لپاره هغه لازم آمادګي چې مخکې کار په شوی وای په سرعت مخکې تللی وای او من د بین الافغاني مذاکراتو شاید وو.
خپلواک صاحب، اوس هغه احتمالي خطرونه چې د دغه یو ډول وضعیت له ادرسه به د سولې مذاکراتو ته یا د سولې د روان بهیر ته ورسیږي څه شی اوسي؟
ما مخکې درته ویلی شم، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د طالبانو سره یو واحد مذاکراتي ټیم چې هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت نه استازیتوب وکړي هغه ضروري ده. او د دغه واحد ټیم لپاره له میاشتو نه کار شوی و تر څو چې ټول سیاسي جهتونه د هغوی استازیتوب ومنل شي او په موافقه توګه یا په اتفاقي توګه یو مذاکراتي ټیم لاړ شي. مګر اوسنۍ کړکیچونه چې هغه تر پرونو پورې هر یو د خپلو پرامینو له لارې غواړي چې ځان رئیس جمهور اعلان کړي چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه خبر نه ده، نو موږ ته به مشکل وي چې په دغه وخت کې یا تر څو چې دغه داخلي کړکیچ نه اور شوی یو واحد مذاکراتي ټیم چې ټولې خواوې په موافقې وي ولېږو. بېله شکه چې حکومت رئیس جمهور هغه د خپلو کوشش کوي د بندیانو پاک فرمان صادر کړي کېدای شي نور اقدامات هم وکړي، مګر د بندیانو د آزادولو موضوع یا نور اقدامات د بین الافغاني مذاکرات سره یو څه فرق لري، ځکه چې په بین الافغاني مذاکراتو کې د سیاسي اجماع موجودیت او د تفاهم موجودیت دا له ټولو نه مهم ده. او هغه هم په داسې وخت کې چې من د یو واحد مذاکراتي ټیم لپاره باید آمادگی ولرو.
اوس کله چې بحث د واحد مذاکراتي ټیم په اړه باندې را مطرح کیږي، جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ویل چې په سبا یعنی د شنبې ورځ یو خوده چې د غپلاوي ورسته کیږي اعلان وي. نن دریز دا ده چې ارګوای لا هم بحثونه روان دي، اما ترخوای هم شمول حکومت په نامه باندې اعلان شوی د ډاکټر عبدالله لخوانه هغه وایي چې سبا ز خپل مذاکراتي ټیم اعلانوم. کله چې دوه درسونه موجود وو سی او دغه دوه ډول نظریات د طالب مخ ته په یو میز باندې کې خودل کیږي، د طالب دریز بسوي
بیر شکد طالب د اسلامي جمهوریت سره په نظامی مناقشه کې لتیرو اتلس کالو دا او اوس راضی او سیاسي جوړجاړی ته یا مذاکرې ته نو مقابل لوري خو به هر یو کوشش کوي چې دا بل لوري کمزوري وي، نو دا خو به طالب نشي کولای چې د خپل منځي مشکل هم طالب حل کړي، خو په عموم کې د سولې لپاره د ثبات لپاره او د مذاکرې د کامیابیدو لپاره دوا مذاکراتي چمونه نتیجه نه ورکي، بلکې پروسه نور هم پیچلې کوي، بلکې پروسه نور هم مغلقه کوي. نو بهتره به دا وي چې دواړه خواوې رئیس جمهور او جناب ډاکټر صاحب عبدالله له یو څه صبر او تحمل نه کار واخلي او نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات د خپل نفوذ نه په ګټه اخیستنې هغه تعامل چې د دوی دواړو ترمنځ روانو بلاخره یو سیاسي جوړجاړی ته ورسیږي او تنا دغه دوه ټیمونه نه چې اوس یو فعلاً په ار کې ده او رئیس جمهور ده او بل ډاکټر صاحب عبدالله سره مشپۍ لاندې یو لوی سیاسي مجموعه موجوده ده، دغه نه علاوه نور سیاسي شخصیتونه او احزاب باید هم په دې کې شریک وي تر څو پورې یو همشموله مذاکراتي ټیم وی چې هغه د ټول
اصالتوب وکړي. کله چې د مذاکراتي ټیم نه بحث کوو او هغه د بین الافغاني خبرو په اړه باندې ووسی، یعنی د دوو جوانبو ترمنځ دی یوې هوکړې ته رسیدو لپاره هغه اقدامات چې باید ترسره شي، که تاسو پام کړئ خغل خپلواک پرون د افغانستان ولسی جرګې 54 وکړه د پلاوی د ټاکلو لپاره، ترخوا د مشرانو جرګې هم دوه کسان معرفي شول ماتمن په جریان کې استي. د افغانستان د منافیو نه البته د افغانستان د منافیو نه دفاع تر خوای یوې موخه ته رسیدل، آیا همدغه لار د شپداسي ډول باندې چې یو ادرس نه د پچ اچونې له بهیر پکې پایلېږي، په بل ادرس کې بیا دوه ټیمونه وو چې یو وي زې معرفي کوم بل په جوړ جاړی ته نه رسیږي، دا کولای شي بیا هغه څه چې اولویت ده د افغانانو له هغه نه ستزولي وکړي؟
قطعا زمون لویترین مشکل دا ده. اول خو فکر کوم چې کوم کسان د ولسی جرګې مشرانو جرګې نه معرفي کیږي دا د مذاکراتي ټیم برخه کېدای شي نه وي. دا هغه څه چې رئیس جمهور توضیحات ورکړل د یو دو شوراګانو یا د دو لوی کمیټو چې د 150 نفر په حدود کې به په یغې کې به د مختلفو قشرونو او نهادونو استازي به کېدای شي دا د یغې لپاره وي. مذاکراتي ټیم که واحد نه وي زمنګ د ملي منافعونه او د افغانستان د ملي ګټونه دفاع نشي کولای. لویترین مشکل سره چې موږ په تیر یو کال کې مخامخ وو او نن د افغانستان سیاسي قشر او ټول خلک په یو ډول تشويش کې دي، هغه دا چې کله د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتو بهیر څخه ووت د مذاکراتو مالکیت هم زمنګ د لاس لاړ او بلکې د مذاکراتو مالکیت هم بل چا وخت اوس هم که متاسفانه خدای دې نه کړي چې دا به دوام وکړي، امیدوار یو چې یو سیاسي جوړجاړی ته ورسیږي که دوه ټیمونه وي او هغه هم په خپل منځ کې موافق نه وي، بیا په ټوله کې دا دوه ټیمونه هم د افغانستان خلکو باید استازیتوب ونه کړي ځکه نور میعادونه بیرون پاتې دي. نو زمونږ امید به دا وي چې یو واحد مذاکراتي ټیم هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې لاړشي. او کمن هغه ایدال حالت واړو چې یو نماینده ټیم متاسفانه دغه تیر ټول انتخابات یا دغه ټول ټاکنې په استثناء د 2003 ټاکرونه چې بدون جنجال خلاص شول، په دې کې ټول ستونزې او مشکلات وو او هغه څه چې مهم وو د نهادونو بنسټیزه کول او یا دی وي هغه معیارونو باندې جوړول چې د ټول لپاره قابل د قبول هغه ونه شو. نن هم په دغه حالت کې که چیرته ونه توانیږو واحد دریز خلکو په مذاکره کې هم مختلف غوښتنې بوي او هغه ملي منافعو ته په نظر کې نیول او د افغانستان د ملي ګټو په نظر کې نیول سره زه په دې عقیده یم چې بیا به ګټون کې موږ نه یو او ډیر څه بدلا سور کو
خغل خپلواک حتما متوجی شوی اس کله چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوړه کوله یو بحث د سورې پاړه باندې دارا مطرح کوي چې د طالبانو سره سوله کچیر د داعش دل منځورو یا د داعش د ریخې دل منځورو سبب نشي یا دا بیرغ کته شي بیرغونه را بدل شي دا هیڅ کله د منلو نه دا موږ به بیا فکر وکړو لدنه یو وړاندې یو ځل یو بل بحث مطرح کړی و البته دا چې د پاکستان موضوع هم پکې را دخیل کړی چې هغه باید حتما په دغه برخه کې مشترک ووسی اوس کچیرته دلته دغه ډول یو سیاسي جوړ جاړی د یو مذاکراتي ټیم په اړه باندې ووسی او هر یو چې زه معرفي کوم هدي اقلا پاکستان ته د بهانه سومره په لاس باندې ورکول شي چې ورور لا په کور جوړ نه ما که طالب باندې فشار راوسته تر یو هدا پورې د غزا ته می راوسته دی دومره ته لومړی په کور باندې جوړ شه بیا راشه لمه سره د فشار را سره وکړه یا خبرې را سره وکړه دا بهانه یو بل سټیج ته یا مالکیت بحث چې تاسو را مطرح ک یو پاس نه دی د شوټ چې بیا په ډیر خزې باندې ولګي یو ضربې دلته افغان ملت ته وسی
مطلقا تاسو سره په دې هغه باندې موافق یم مشکل زمونږ د افغانانو کار په حکومت کې وی مسولیت ولري او یا بیرون سیاسي نیوي هغه هر وخت له مسولیتونو څخه فرار کوي بلکې د شان مطرح کوي چې دیغوی اجرا تر ډیره حد پورې په دې پورې اړه لري کومنګ لګ مشکلات سو د بوند توافقات نو روسته کښو کبد یو حالات رامنځته او قوي فرصت موجود و چې هغه مشرتابه چې په یوه وخت کې موجوده وای دغه پراګنده طالبان چې د جنگ نه لا نو تللی او ټول تمایل لري چې په یو آزاد خپلواک افغانستان کې سولیز افغانستان کې ژوند وکړي او موږ د غلط سیاستونو له وجو لاړو هغه مودې ته مجبور کړل چې بل خپل کلو لاغه وته لو بل اخر په یو لوی قوي حرکت تبدیل عین معزله کنن هم د دې سول د موافقت نامې د توافق نه روسته هر حکومت چې راځي دا حکومت وي بل حکومت وي هغه بیا هم هغه واړه نور ناراضي ګروپونه یا افراد او اشخاص یا سیاسي ډلې یا هغه غیر مسول وسلوال په یو منظم منسجم برنامه کې جای په جای نکړي هر هغه نور ډلې او یا حکومتونه او یا استخباراتي شبکې یا تروریستي ډلې د یوې څخه د ابزار په توګه ګټه اخلي او بیا به یو لوی بل حرکت د ایجاد لپاره کې داعش وکړي بل ارتوي رامنځته کوي لومړنی تعهد زمنګ موجود د څنګه کولای شو یو منظم ستراتیژي او پالیسي ولرو چې بیا د موافقتنامې نه وروسته په دغه بخش کې چې نظامی ضرورت وي نظامی اقدامات وکړو هغه قوت چې د طالبانو سره ده دیغه او د تا قوت چې د اسلامي جمهوریت سره ده دا دواړه منسجم کړو هم سیاسي هم اقتصادي او هم نظامی د نورو ډلو خلاف
بسر زه تشکر آقای خپلواک شما منتظر باشین در خط تلفن ما چند شنونده را میگیریم تماسشان را کجا
برادر عزیز من سوال ما متوجه آقای معنوی
مهربانی سوالتان را مطرح کنین
زنده باشی برادر آقای معنوی سوال دارم که شما خیلی تشنه قدرت هستین تیم شما و همین دکتر عبدالله و تیمش تشنه قدرت نیستین خون آقای صالح هم وطندار شماست و هم تاجیک هست چرا از ما قربانی نمی کنید چرا این دیگام در خاک و خون بکشین چرا می خواهید آب در آسیا به
بسیار زد تشکر آقای جاوید ممنونتون ما آقای معنوی را تماس گرفتیم قرار است که در خط تلفن اونا را داشته باشیم چند شنونده دیگر را تماس هاشان را می گیریم سلام علیکم بله سلام بر شما نامتان از کجا تماس گرفتین تماسشان قطع شد شماره تلفن 0700-822-755 و 0799-20-3540
سلام خرقلاست خرقلاست ازادی رادیو ده میربانی میربانی زن را تماری فکری لکم زی مواری کنی ولی خوش آمدین بفرمایید
نامتان از کجا تماس گرفتین
حافظ از مزار شریف
آقای حافظ از مزار شریف میربانی کنین
بله بله بله
بله بحث جریان داره شما میتونین سوال مطرح کنین و همچنان نظرتان را ارائه بکنین بسیار کوتاه میروید
تشکر سلام بر معمارای محترم شما سلام بر شما
علیکم سلام
کارکنای رادیو آزادی امیر سوال مطرح میکردیم که دو تحلیب اجرا شد مردم تشویش است هیچ آینده افغانستان چی میشده باشه یا از یک طرف یک پروسه ملی سول هم در جریان است علی ما کل مردم در تشویش هست. امیر این رسال میکرد واکی یک دیگه همی نشر افغانی صاحب بدون مشوره بدون نهایی شدن مشوره با دکتر عبدالله مراسم تعلیب شد برگزار کرد. نمیشد که امیر بعد از خلاص شدن مشوره ایشان حل شدن جنجالشان باز مراسم تعلیب شد برگزار.
بسیار زیاد تشکر آقای حافظ. شنونده عزیز، فعلا بحث ما در مورد گفتگوهای صلح و تأثیراتی که میتونه برگزاری دو مراسم تحلیف بالای روند صلح داشته باشه این موضوع برنامه است. اگر مشخصا در این مورد سوال دارین میتونین زنگ بزنین. مهمان ما آقای اکرم خپلواک هستن. از آقای خپلواک اگر سوال داشته باشین یک دو تماس دیگر بگیرین. بله. آقای زهیرمل بله. سلام علیکم. بله
سلام خرغ لاست ازادی رادیو د ازادی په چپو کې خبرونه مهرباني. سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
مهرباني سوک لکم زید را سره اړیکه نیولې.
جلال الدین احمد لغمان نه.
مهرباني جلال الدین صاحب.
السلام علیکم.
علیکم السلام. خپل واکس بر سره د ټلیفون په کرخه د حکومت پښتنه لري د دوه لورو کې دل بعد سولې په پروسس راځي. مهرباني
چې دا ډاکټر غنی خو د کمیسیون په سند یاد کو کنه.
بله بله بله.
ډاکټر عبدالله په کوم سند حلف یاد کو او کده کوم اعتراض لري نو په کمیسیون دی کی کنه. نو اصلا د په قانون نه پیږي. کمیسیون کشکی ملل متحد ته سارنوالی نو د ډاکټر غنی په مقابل کې ولی حلف یادی په کوم قانون حلف یادی.
صحیح. ډیره مننه. تشکر په خیر. یوسی یو بل اوریدونکی به مور واخلو بیا به خپل واکسپ ته ولاړ شو. السلام علیکم. د ټلیفون غاډر. وعلیکم السلام.
حضرت محمد خیرخوایم د کونړ ولایت توقیول.
مهرباني خیرخواسب.
تاسو ملمنو ته سلام
وړاندې. وعلیکم السلام. مهرباني.
یو پښتنه د کچیر ته ډاکټر صاحب عبدالله لوړه کړی وکړه.
ښه.
دا د تاسو رسمي سند لري د لوړه وکړه عبدالله صاحب. او بل کوم رسمي قاضي خو درته دته د تحلیل مراسم وړاندې نه کړل. دا خو یوازې یو عادي ملیشیا ورته مراسم وړاندې کړل. دا اوس د سوری د پاره مذاکراتي ټیم اعلانوي. آیا دا ټیم به څوک ورته ومني کنه؟
صحیح صحیح. تشکر په خیر. یوسی زه غواړم دغه د سولې مذاکراتي ټیم همدغه پښتنه چې تاسو وکړځي په یو بل ډول باندې خپلواک صاحب ته مخکې کېږدم. خپلواک صاحب په داسې حال کې چې دوه لوړي شوي دي او دوه ټیمونه ځي، څومره طالبانو ته بیا دا بهانه په لاس باندې ورکوي چې دلته سیاسي جوړښت نشته، سیاسي جوړ جاړی لا هم په منځ نه دی راغلی؟ او اتمن تاسو د سولې اداري شورا د دارالانشا رئیس پاتې شوي یاست، ډېرې اړیکې مو شته او هغه ډله مو هم مطالعه کړې دغه اړخ. فکر نه کوئ چې یو ډول بهانه شته او یو ډول بهانه هغوی ته په لاس ورځي چې د سولې لپاره دغه لږ پرمختګ چې شوی، حد اقل دغه لږ ګامونه چې اخیستل شوي، بیا د خلکو هیلې له ناامیدۍ سره بخشي او هغه ډله په یو لاسبری ډول باندې، زما هدف دا دی چې په یو لاسبری ډول باندې دغه موضوعات را بهانه کړي او دغه روان بهیر وځنډیږي.
مطلقا دا بس ما مخکې مو که تاسو فکر وي یعنی پروګرام داسې نه و چې دو طرفه مذاکرات د طالبانو د تحریک او د امریکا د متحده ایالاتو دومره مختلاړ شي چې دریم برخه د قضیه چې یا دریم اړخ د قضیه د افغانستان اسلامي جمهوریت بیخي بیرون پاتې شي. یعنی لومړنی پروګرام دا و چې یا همزمان شروع شي او یا مشترکاً وي او یا په یو مقطع زمان کې شروع شي، مقصد دینه چې دوی دواړه موافقتنامه نهایي کوي او امضا کوي. خو لوی ترون مشکل په دې خوا کې و چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت تیر او یا اسلامي جمهوریت و نتوانیدلو چې په مذاکره کې قوي اشتراک وکړي یا اولت چې وو رد توجه وکړي او بالاخره طالبان اوس په یو قوي برلاسي باندې، نه برلاسي معنی دار چې بار بار وایي چې موږ مذاکرات ته آماده یو، بین الافغاني مذاکرات ته آماده یو، کلی خوانه یو واحد مذاکراتي ټیم افغانستان شمول موجود وي چې دا ډیره د دوی هغه غوښتنه ده چې متوجه کیږي دی خواته. دوهم مسله دا ده چې کله د طالبانو د تحریک او د امریکا متحده ایالاتو موافقتنامه امضا کیدله په یوه وخت کې دی لا برلاسه شول چې د ټول افغانستان اسلامي جمهوریت نه هیڅوک اشتراک نه کوي او یا هلته د افغانستان د اسلامي جمهوریت یا د کابل د ټولو سیاسي نو پاستاسو باندې نه هیڅ شی راغلل، بلکې د سیمه هیوادونو او نړیواله ټولنې هلته حضور لار او پرستوي کې هغه موافقتنامه د امنیت شورا د تایید وړ وګرځیدل. دا ټول هغه څه دي چې په اوس وخت کې د دې خوا د سیاسي اجماع یا د داخلي کشمکشونو او یا د عدم مدیریت له وجې د طالبانو تحریک په هر معنا باندې برلاسه ده، او هغه برلاسي بالاخره دا ده چې کېدای شي د نړیوالې ټولنې سره او د امریکا د متحده ایالاتو سره په بین افغاني مذاکراتو په یو بل تعامل ورسیږي چې هغه کې د افغانستان ټول سیاسي موجود نه وي چې بیا به یو بل ډول ستونزو مشکلات سره مخامخ وي. دا هغه ستونزې دي چې موږ عملا ورسره مخامخ کوو. همدې خاطر وایو چې له ټولو نه مهم ده دا، او خصوصا دا توپ اوس د رئیس جمهور په میدان کې ده، ځکه چې د لوړې مراسم وکړل د افغانستان د زعیم په توګه، د افغانستان د رئیس جمهور په توګه لومړی باید سیاسي مخالفین د غرستفات هیوادونو کې هغه جمهوریت نشته چې یو کس په ټوله معنا باندې خصوصا افغانستان چې د جنگ په میدان ده او فعلاً جنگ روان ده په تنهایی باندې وکولی سي ټول پروسې پر مخ بوزي، بلکې ضرورت لري قوي سیاسي حمایت ته او سیاسي ثبات ته، او هغه ټول اړخونه باید په حکومت کې ځان شریک وبولي یا د حکومت په تصامیمو کې ځان شریک وبولي. نو له همدې خاطر رئیس جمهور باید قوي ترین اقدامات وکړي او لومړنی د ډاکټر صاحب عبدالله او د ټیم سره هر هغه سیاسي تعامل چې د افغانستان په ګټه وي د هغې په مخ لاړ شي، او بیا نور سیاسي متحدینه منځته کې تر څو چې د مذاکرات په میز کې د افغانستان د ملي ګټو نه یا د جمهوریت نه او یا د افغانستان د خلکو له غوښتنو نه قوي دفاع وکړي. خدای نه خواسته که دا کارونه سي موږ د کور په داخل کې د ستونزو سره مشکلات سره مخامخ یو، بیا به د دوو ټیمونو په شکل نه بلکې د څو ټیمونو په شکل به موږ مخته ځو چې خپله د اسلامي جمهوریت هغه مشروعیت او هغه صلابت او هغه قانوني تاثیرات به تر سوال لاندې راځي.
یو بحث چې کله البته ډیر مطرح کیږي هغه دغه د بهرني فشار په اړه باندې د سولې په برخه کې، که موږ د بندیانو تبادله ته اشاره وکړو، کله هغه وړاندې د ځینو طالب بندیانو د خلاصون ته اشاره وکړو، او که ځینې نور سری کرخې چې وړاندې خط شوي کشوي چې اوربند او تر خوای د تاوتریخوالي کمیدو چې تقریبا د یو ډول فشار په وسیله باندې د عمل کېدو بهیر ته د ننوځي، نو بیا ولې دغه د هیئت یا د پلاوي د ټاکل کېدو یا په کور درنه دغه سیاسي جوړښت په برخه کې دغه بهرنی فشار یو پایل نشي ورکولای؟
دا څه هم نه ده چې تړای فکر وکړي چې بهرنی فشار به دومره پایل ورکړي چې ټول موضوعات په یو ورځ باندې حل کړي، ځکه دلته مختلف اړخونه دي او هر یو غواړي چې قوي برلاسه شي. مثلا هغه تعامل چې د دواړو خواو ترمنځ د تحلیف نه مخکې مطبوعات هم راووته، یعنی تر یو حده پورې درست یو پیشنهاد و د ریاست جمهوری لخوا نه چې په کابینه کې مشارکت یا په حکومتداری کې مشارکت، او هم جناب ډاکټر صاحب عبدالله ته یو قوي د ملي پروسې ورخول او د پروتوکول، یعنی دا تر یو حده پورې یو درست پیشنهاد و. له بلې خوا د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم هغه څه چې وړاندې کول هغه بیا د ریاست جمهوری لپاره د منلو وړ نه و. نو د وخت د کمبود له وجې بدبختانه من ونه توانیدلو چې یو تحلیب چې باید واضح وي هغه ولرو، او بدبختانه چې ډاکټر صاحب عبدالله یا د خپل متحدینو د فشار له وجې او یا په هر دلیل باندې هم تحلیب وکړل. نو دلته دغه اوس هم کوششونه د مختلفو خواو نه روان دي، داخلي سیاسیون او مشران هم په دې کوشش کوي، او دا یې خواسته او نړیوال فشار خصوصا د متحده ایالاتو فشار په دې برخه کې چې یو غوی د بین الافغاني مذاکرات د زر شروع کولو لپاره کار کوي، په دې باندې کار روان ده. خو دا به یو وخت غواړي، یعنی په اسانه توګه د زر به ونه شي، کېدای شي یو هفته دوه هفته وغواړي تر څو پورې چې بالاخره ټول په یو مشترک هیئت باندې موافقه وکړي، او حتی د حکومت کې چې رئیس جمهور وړاندیز کړی دی چې یو مشارکت ته آماده ده، د یو مشارکت په میکانیزم باندې چې په څه ډول ټول سیاسیونو لپاره د باور او د اعتماد فضا رامنځته کړي مخته لاړ شي.
اوس زما وروستۍ پوښتنه به ښاغلی خپلواک دا اوسي، اوس څه ډول کولای شو چې دغه د سولې پروسه یا د سولې رواني خبرې دغه لروان ټاکنیز بحران به وته زه وایم، ځکه چې د ماغې د پایل نه راوته خو اصلا دغه سیاسي بحران نه لري وساتو، او هر اقلن هغه خطرونه چې وته ورپیخ دي هغه زیانمن نه کی دغه پروسه، او موږ دغه د سولې خبري لاخې مخته یوسو.
اول خو هیڅ امکان نه لري چې د سولې پروسه د تاکنیز او سیاسي جنجالونو اغیزمن نه کی. متاسفانه د دوه کال من عملاً تجربه ګورو چې انتخاباتو د سولې پروسه اغیزمنه کړه، موږ د مذاکراتو نه وروسته پاتې شو. عملاً ولیدل اوس چې یو بل لوی بدبختي راولاله شوې ده چې رئیس جمهور تحلیف وکړه او ډاکټر صاحب عبدالله افغانستان کومله حکومت اعلانوي، نو دې یو بل فرمان نه مانی. پرون خودواړه په یو حکومت کې وو، یو رئیس جمهور وو. نن لومړی چې دغه معذره حل نشي او د دې لپاره د حل لاره پیدا نشي، دا سبا فرمان ورکول بیل شکه چې حکومت رئیس جمهور دا فرامین به ورکوي، د سولې په اکله د حیات د مذاکراتې په اکله حکم به ورکوي، حیات به تعینوي، اقدامات به کوي، د بندیانو په خلاصول. دا چې مقابل لوری هغه په رسمیت ونه پیژني یا ورته قائل نه وي، خو هر ورځ یو جنجال ده. لومړی چې دغه جنجال خلاص نشي، د مذاکراتي ټیم تعین څه خدا خو بم دی، یو چا په امر باندې، یو چا په حکم باندې، یو څوک به مدیریت کوي. دا خو اوایي نشي کېدلی، دلته یو مدیریت ضرورت ده. یو پنځلس لس شپږ اته شل نفره چې حیات وي، د هغه لپاره یو مدیریت ضرورت ده. وزارت خارجه، امنیتي سکتور، وزارت مالیه، دا ټول هغه نور دولتي یا حکومتي ادارې دي چې باید د مومد واقعي وي، د مدیریت وکړي. د سول وزارت دا ټول هغه څه دي چې دا باندې توغه نه وي، نو موږ یو قدم هم مخته نشو تللی. د ستونو سره هر ورځ مخامخ یو. له هغې علاوه د سولې ملي مصالحاتي شورا یا جرګه یا کمیټه، هر نوم چې ورته اخلو، په هغې کې د افغانستان ټول سیاسي راټول او رئیس جمهور دغه وعده کړې وه، په هغې کې چې دا ټول سیاسیون په ار کې موجودیت ونه لري، نو څنګه کولی شو چې په دې ټولو پروسې باندې مشترکاً مخته لاړ شو او یا د باور فضا رامنځته کړو؟
بسیار زیاد تشکر آقای خپلواک از اینکه در برنامه حضور داشتین. ممنونتان آقای اکرم خپلواک، رئیس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان، در بحث با ما بودن. و شنوندگان عزیز، برای شما باید بگویم که ما تلاش‌های زیاد کردیم، حتی رفتیم از تلفن‌های شخصی تماس گرفتیم با آقای فریدون خوزون از سخنگویان تیم عبدالله عبدالله، اونا جواب ندادن به تلفن‌های خود. و فضل احمد معنوی را هم پیام گذاشتیم که چون وعده کرده بودن هر دوشان که در این بحث
مهم هم داشت، وعده هم کرده بودن
در این بحث با ما می بودن، اما متاسفانه به پیام ها و تماس های مکرر ما جواب ندادن. حالا یک وقفه می گیریم و ادامه برنامه را فراموش نکنید.
101 زن، صلح از دید زنان افغانستان.
من مهسا هستم، مهسا محمدی، محصل هستم، محصل صنف 14 رشته زراعت میخوانم، زراعت عمومی، حدوداً 20 ساله، باشنده ولایت فرا، قریه تیوسک. صلح میتونه خیلی تغییرات در زندگی ما وارد کنه، از جمله ما میتونه تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. حقوق بشر در قدم اول قرار داره، به خاطر که شخصی که حقوق بشر داشته باشه، بشر دوست باشه، میتونه که هم دموکراسی داشته باشه و هم میتونه که آزادی بیان داشته باشه. خب طبعا وقت سختگیری باشه، باز از آزادی ما سلب بشه، نذاره که ما درس بخونی، هیچ کس حاضر نیه که این رقم یک حکومت را قبول داشته باشه. خاص داره که اگر صلح هم میایه، یک صلح باشه که به نفع دو طرفه باشه، یک صلح دائمی باشه.
خرغلاس بیا هم ل ازادی رادیو څخه د ازادی په چپو کې خبرونه اوري. نن دوه موضوعات باندې موږ بحثونه درلودل او کوایم لای هم لرو. لومړی برخه د خبرونه پات رسیدلې و، البته د کوایم یوونی برخه د خبرونه پروسی برخه کې د خبرونه د سولې مذاکرات او باندې د دوه لوړو یا په اصطلاح باندې کې یو بل اړخ هم ورته ایم دی، یو موازی حکومت اعلان څومره غیس کول شي. موږ ډیره هڅه وکړه چې د صوبادو هم پانل ټاکنیز ډلې څخه یو څوک ځان سره ولر، ترسو د هغه پښتنه چې مطرح کیږي په بحث کې ورته ځوابونه وای. خو که څه خغلی خوزونه او خغلی معنوی مکسر اجمنه کړي و چې د بس په لمړیو کې به یو په دویمه برخه کې بل مکسر مل مکیږي، هم متاسفانه توی خپل ټلیفون ته ځوابونه ونه ویل. پارسا صاحب زموږ تخنیکي همکارانو ډیره هڅه وکړه.
مجیب رحیمی سخنگوی عبدالله هم تماس گرفتیم، جواب ندادن متاسفانه. اولی همکار ما تلاش میکنن تا آقای
نبی مصداق
از مشاوران رئیس جمهور را با خود داشته باشند. بله. در بحث
خود تر حقه چی پا اریکه کی گی یا خب فرصت با اوسی آوریدون که تزی فکر کنم پارسا سب چی اوسی آوریدون که لزم
چند تماس شرمنده حتما جواب میتیم.
بله. سلام علیکم.
صدا رادیو تان همیشه که خاموش بکنین، صحبت کنین، نامتان از کجا تماس گرفتین؟
بله تشکر، صدای من را میشنوید؟
صدای شما را داریم، نامتان را بگوین، از کجا زنگ زدین، مهربانی نظر یا سوال داشته باشین.
من حکیم هستم از ولایت پکتیا.
آقای حکیم از پکتیا، مهربانی کنین.
بله، من اول خود یک سوال داشتم از این میمونه.
مهربانی؟
گفتم کمی انشالله امی نفوس افغانستان شاید 40 میلیون باشه.
آها.
کم و زیاد. آها. امی برای کاندیدو شاید نفر رای داده باشد. و هم نسب جل و تزویر.
آها.
اینالی امی از یک میلیون نفوس افغانستان از یک میلیون است. بر از رو نمیشه که چرا امی مردم باقی مانده افغانستان یا گوسفند هستن؟ چرا برای ما رای ندادن؟ یکی دوم دیگه خواهش دارم از یا یک پیشنهاد دارم بر از یا همین ویروس کرونایی که در چین است همین شب به طرز به طریقه واکسین به دیگه مردم زخم کنن دیگه خودشون میدونه همین افغانستان میدونه.
تشکر آقای حکیم، ممنونتان.
دیگه اینمی را یک پیشنهاد دارم دیگه خود از همین دنیا شرمند از مردم افغانستان از خدا بشرمند دیگه بس کنه نمی ملکه.
ز فکر کوم د کرونا وایروس هغه واکسین هم تر اوسه پورې جوړ شوی نه دی، درسته ده نه؟
نه واکسین نه، امیر بیان مسئله واکسین تطبیق کنه بعد می باقی مونده. نه وره خدای چیزام نکنه اولادایش هم خورا خراب نکنه، همی باقی مونده خور غریب بیچاره 38 میلیون نفوس که است بر ازجا تطبیق کنه. مثل واکسین تطبیق کنه که کلشون بمره یا بیخی گوششون آرام شوه همونجا هم زندگی کنه.
دیرمان نکیم سب، تشکر بخیر یوسف چرا سره موادی کنی ولوا. من د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مطبوعاتي ټیم صلاحکار خغلې ډاکټر نبی مصداق را سره د ټلیفون په کرخه باندې وصل شوې ده. ډاکټر صاحب ډیر خراغلې بحثه اجازه راکړه چې زه پښتنه مو سره یو ځای کیم. په یو ورځ باندې دوه لوړ مراسم کېدل یا د یو موازي حکومت اعلان، فکر نه کوي افغانستان لپاره د یو ناکام تاریخ تکرار دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام اول تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د افغانستان نه د افغانستان په تاریخ کې نه د افغانستان په اساسي قانون کې دغه سي لوبو ته اجازه ورکړل شوې ده. په هغه ورځ چې تحلیف د رئیس جمهور کې دوه ټوله دنیا همدلته و، کابل کې دغه دلته و او ټوله دنیا د خپل مسجونه او مبارکۍ او د شیان راولېږل. نو ډاکټر صاحب عبدالله هیڅ نه مني چې خلق دته په هغه اندازه چې دی غواړي رای ورکړي. دغه رای په ډېر دقت سره وشمېرل شوې، په ته باندې بحث وشو، 15 میاشتې ورباندې بحث وشو. درملو کمپنۍ اتیاو ملکو کې کار کړی ده چې هو دغه رای ټولې قبولې کړي، د دوو کمیسیونونو قبولې کړي، لیکن
دوی قناعت نکردی. آقای مصداق، حالا شما میگین قناعت نمیکنه، آقای عبدالله هم به عنوان رئیس جمهور دولت هم شمول مراسم سوگند برگزار کرد، امروز هم در صفحه فیسبوک خودش و سخنگویانش نوشته که عبدالله به عنوان رئیس جمهور دولت هم شمول با تدامیچ یمامات و نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار کرده. آل برای حل چی است؟ دروازه های گفتگو را تیم عبدالله گفته باز است، چرا گفتگوها آغاز نشده؟ آیا ارگ آماده گفتگو است برای حل این مشکل؟
بله، چند روز پیش تیم دکتر هنی و تیم دکتر عبدالله با هم دیدن. ما چهار مکتوب را که در بینشان تبادله شده و بحث کردن ما او را دیدیم، خواندیم.
یعنی اینی دیدار پیش از مراسم تحلیف بوده؟
نه بعد از اون. اما دکتر عبدالله چیزی را میخواهد که یک حکومت مثل که به 5 سال از ما از او بسیار تجربه تلخ داریم، اون حکومت از بین میخواهد که باز تشکیل
یعنی مصداق سبو بخیه که زده غلطه ساسی خبری قطع که میبختنه بطرقم دقیقه وقتونه که چی خاقل غنی ورانده کهی اقوی تا او خاقل عبدالله بیادی خواه تبادله کهی چه شه شامل دی؟
دکتر عبدالله تلویخ فیصد ده کابینه تاکل او ده غواری چی ده کابینه پا راست که ده کپل وی ده دکتر غنی خطونه چی ماول وستل پا ده تبادله که تلویخ فیصد ایت وجود میلری. دکتر عبدالله غواری چه ده صلح د طالبانو سره د سولې د ټیم مشر شي. ډاکټر غنی ورته وایي چې ډیر ښه او درست ده، او ډاکټر عبدالله غواړي چې بیا یو ګډ حکومت جوړ کړي. ډاکټر غنی او د دولت سره ټیم هیڅ حاضر نه دي چې بیا یو بل ګډ حکومت جوړ شي.
آقای مصداق عزیز، سه مورد را که تیم عبدالله پیشنهاد کرده، مسئله سهم شدن در 40% کابینه و رهبری صلح با طالبا و همچنان حکومت مشارکتی، کدامش تیم یا ارگ پذیرفته؟ کدامش مورد پذیرش ارگ قرار گرفته تا فعلا؟
ارگ گفته که درست است ما یک تیم صلح که با طالبا در ماها و شاید سال دو سال آینده در تماس باشه، ریاست از اون رو بر دکتر عبدالله ما میتیم. اما 40% کابینه را با کدام اساس
مصداق ډاکټر صاحب مصداق خپل جمهور رئیس غنی د لوړې په مراسمو کې یو اشاره وکړه، وایي چې سیاسي مشارکت به د حکومت یو اصل ووسی. هغه وخت چې موږ وایو چې سیاسي مشارکت ورکو، بیا بیرته دلته د سیاسي مشارکت پر وړاندې دغه یو دریز نیسو، فکر نه کوي چې د ستونزې د حل په ځای د ستونزې د حل پر وړاندې خندونه را ایجاد ول دي؟
نه، هیڅ کله نه. سیاسی مشارکت معنا داده که طول و قومونو نه، به طول و عذابو نه، به طول و با نفوز و کسانو نه، به حکومت که باید برخه ولی. سیاسی دا نده چه مثلا تبا راضی بزور بزان تحبیل اوی اوایی با چه ما تا دوم را شای را که و کنه را که وی زخپلم دی خپل ملا را ولم چه ما تا تحبیل اوی.
اوس مزداق صاحب د همدغه د دې سیاسي مشارکت د ګډون لپاره چې تاسو وایئ چې ټول قومونه او ټول اقشار د افغانستان پکې باید مشارکې وي یا شرکت پکې ولري، ادرس د خغلی عبدالله هغه دی چې تاسو وسره اړیکه نیسئ که نه؟ هغه نور ادرسونه هم شته چې وسره خلک په عادي اقلا اړیکه ونیول شي او دغه ستونزه حل شي؟
بالکل، تماسونه نیول شوی دی. دغه نوی حکومت جوری که دا با یو سیاسی کابینه وی، او پا دی که با یعنی طول خلق دانونه او گوری. دکتر صاحب عبدالله در تیر 15 کالو که دغه سی وزیران مقرر کری دی چه رشتیت دی وزارت لیاقت پکینه و مثلا دی اوبو و انرژی وزیر دیده دو کال د ټول انکشافي پروژه په خپل ولایت کې او یو بل څنګ ته ولایت کې مصرف کړی ده. د دوی لپاره نور افغانستان وجود نه لري، او دوی همیشه کوشش کوي چې فقط هم د خپلې منطقې ډاکټر غنی باندې پښتانه ډېر په خار دي چې دوی سره وعده کړې وه او هېڅ هم ورته ونه کړل. لیکن بیا هم د وطن لپاره یو څوک چې تجربه ولري، پوهېږي، پلان ولري او غواړي چې د عمل جوړ کړي، هغه خو هر څوک نشي کېدی. نو غني په همدې اساس سره د خلکو رایې ګټلې ده، او خلک پوهېږي چې د راتلونکو 15 کالو کې دا سړی که صحت وي او که عمر خدای ورکړو ډېر زیات کار به افغانستان ته وکړي.
مصداق صاحب، شما پیشتر در مورد سه خواست عبدالله گفتین که یک خواستش شما گفتین که 40% سهم داشتن در کابینه، اما منابعی بر ما گفتن که در زمان پیش از تحلیف که خلیلزاد میانجیگری میکرد مذاکرات را، خواست عبدالله 60% بود در حکومت، اما خواست غنی پیشنهاد کرده بوده که 40% و عبدالله نپذیرفته. در این مورد شما چی میگین یا معلومات شما چی را میرسه؟
خب بیش من درست خبر ندارم که 40% بود، 40%ش ما شنیدیم، 60%ش هیچ نشنیدیم. اما بیش از تحلیف رئیس جمهور نمیخواست که این مشکل برپا شود. وقتی بعد از تحلیف دنیا رئیس جمهور را به رسمیت شناخت، ناتو، امریکا قراردادهای استراتژیک با افغانستان دارن که تا 2024 با او پابند هستن، طالبا حاضر هستن که بیاین در صحبتهای بین الافغانی شرکت کنن دیگه. آل اقدر او دکتر غنی، دکتر عبدالله او رو قبول نکرد، با مو وقت آل وقت شده، ما فکر میکنم آل نا وقت شده و 40% کابینه را برش هیچ کس نمیتونه داده. اگه 40% کابینه را اونا بگیرن دکتر غنی هم یک دو سه نفر در پالویش از 5-5% 10-300 اونا بگیرن. دیگر رئیس جمهور باز دیتی یک چیز میشه مثل حکومت قبلی که از 20% زیادتر.
آقای مصداق، حال فعلا رای حل چی است؟ اگر اشرف غنی هم بر عبدالله 40% نمیته و عبدالله هم قبول نمیکنه دیگه پیشنهادات را، رای حل چی است؟ امکان داره یا بیمی از این میره که ارگ از قوه قهریه استفاده بکنه در برابر عبدالله؟
نه، لازم نیست. ما یک حکومت داریم، اینجا احکام جاری است، هر کس که قانون بشکنانه، هر کس که از احکام با خود قبول نکنه احکام است، میریم با وجه میریم از طریق اداراتی که وجود داره، از طریق قانون جزا در اینجا است، قانون است او کده است، ما از او را با پیش میریم فکر میکنم.
یعنی کاخ سپیده را یعنی با استفاده از زور یا نیروهای امنیتی تخلیه خواهد شد؟
یعنی هیچ کس هم تو پلان نداره که از قوه قهریه استفاده.
تشکر دکتر صاحب، اجازه را که چی اوسو اوریدون کتم وقت ورکو، انشاءالله نوری پختنه مشته چی بایی سر مطرح کو. تاسی خر اغلاس ازادی رادیو دمی ربانی.
آره
بله، غږ ما اورم، ځان را ته معرفي کوي لکوم زه موادي کني ول
میرا غا مجدی ما د پروان ولایت
میرا باري مجدی سه
هغه د ایزا سر عبدالله که کلا در انقابات نوی شروع سوی و از دو هشته ده کاری عبدالله سو در از یک روح تم خدمت های پده سه پیده خود ده بلکه چلو ها بلز ده خبره که کمه چی و سرای پرابین که در آلی ها و یا ملان آلی مقصد خالی لک سبق ولی و تنیکای که پرابین که نیکا خیلی که نخیلی زده ده که
صحیح. تشکر دست از نظر و مجرو آورده یا بلا آوردون که تمام وقت ورکو چی سوگ ده. سلام علیکم.
بله سلام علیکم، تماس شنانده ما قد شد، تماس دیگیره میگیریم. سلام علیکم. بله سلام بر شما، از کجا تماس گرفتین؟ نامتان.
سلام علیکم. ډاکټر صاحب، ډیر کله چې په افغانستان کې دغه سي د سیاسي قدرت په سربانیا قدرت تر رسیدو په سربانیا یو مشکل جوړیږي، د 2014 کال واغنه وړاندې تجربه او سیاو تاریخ تم کسړی وګوري او شمیر مسائل پکې لیدل کیږي، یو شمیر بهراني فشارونه هم شته چې جوړښتونه رامنځته کوي. خو تجربه په 2014 کال کې وشوه، آیا بیا هم هماغه ډول یو سشته چې پر دواړو لور باندې واردېږي او یو سیاسي تعامل ته دواړه راضي کوي؟
نو خامخا د دوست هیوادونه او خصوصا هغه هیوادونه چې افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري، هغوی نه غواړي چې دلته د زور نه استفاده وشي. د امریکې خارجه وزیر په خپله وویل چې سیاسي خبرې په زور باندې حلول غلط کار ده. نو هغوی غواړي، نه خارجیان غواړي، او دلته افغانان ډېر ستړي شوي دي، نه غواړي ډاکټر عبدالله او دا نورو سیاسیونو په میاشتو پروپاګند چالان کړی و مخکې له انتخاباتونه چې انتخابات نه کوو نه کوو موږ سوله کوو. سوله فقط په دوو ورځو کې کیږي، که نونس کاله د جنګ کړی ده بیا په یو کال یا شپږو میاشتو کې ته سوله به پای ته ورسېږي.
اوس که ډاکټر صاحب، که د تعامل نوې نسخه د افغانانو لپاره وړاندې کیږي، آیا د 2014 کال تکرار به وي؟
د 2014 کال ډیره ترخه تجربه وه، او هیڅ افغان هغوی چې په حکومت کې دي یا د باندې دي تاسو د عادي خلکو نه پوښتنه وکړئ نه غواړي.
اوس که څلوېښت سلنه قدرت موږ وایو چې شریک دی، یا څلوېښت سلنه کابینه ورکوو یو شخص، فکر نه کوي چې یوازې 10% کموالی راښیي؟ او که بیا د تیر 15 کلن بهیر دغه تاریخ ته وګورو، نو هغه 30 یا 50% هم پوره تحویل شوی نه ده، نو څه معنی لري؟
نه ګوره، یو څوک باید په مملکت کې آخري اختیار دی یو چا سره وي چې هغه د خلکو په رایو باندې په قدرت راغلی دي. دلته د 15 کالو کې ډېر زیات مشکلات و، حتی تر ولسوالانو پورې به جنګ و چې یو به ټاکلو او بل به رد کولو، یا به دوه ولسوالان وي ولسوالۍ ته روان و. دغسې خبرې خو دا ملک ډېر وروسته پاتې ده. د خلک غواړي چې مونږ د خپل همسایګانو سره همسکیال شو، مونږ مجبور نه شو، زمونږ ځوانان په تیښته کې د هرې خواته. دلته اقتصادی امکانات ډیر زیات دي، اما د جنگونه خلق ډیر ضعیف کړی دي، نه پریګی دي. اوس دغه یو حکومت کډ حکومت چې بیا راولي چې دیو بل په کار کې چیلکونه چوي، نو حکومت ته خدمت کوي، خلکو ته خدمت کوي، افغانستان ته خدمت کوي. خلک هم دل پر وای چې یو چاته مرایه ورکړی دا هغه باید مشری په غاړه واخلي، او د هغو تجربو په اساس چې لري او دغه وعدو په اساس چې موږ سره کړی دي پریږدي.
اوس ډاکټر صاحب، خلک دا نیوه کم کوي چې موږ کرایه ورکړه یو شخص ته، یا آر یو لورې ته مهم دا نه ده چې کوم یو شخص ته ورکړه رایه او کوم شخص ته په قدرت ته، دا مسایل باندې زما بحث نه دی. په دې دی چې واک تک یو شخص رسیږي لوړه کوي د جمهور رئیس په توګه باندې. ما وړاندې مې اشاره وکړه دلته یو فرمان صادر شي، ترخواي دی یو بل لوري نه بل فرمان صادر شي، خلک گی چی چې اوس موږ سو حکومت په یو کوم حالات کې قرار ولرو، تس یو ول یو روخانه تصویر د دی وضعیت د افغانستان خلکو ته نو ورکول کېږي د جمهور ریاست له خوا چی کوم مسیر ته روان دی افغانستان؟
ګور د خلکو کې زر پدې فیصلې ته ورسیږي چې باید خپل رایه نه طرفداري وکړي، د خپل رایه په طرفدارۍ راوځي او خپل اواز جک. د ډاکټر عبد الله ټیم او ولایتونه وتړل او نه غوښتل چې هلته رای وشمیرل شي، او داسې ځینې نورې خبرې. خو په دغه دوو ولایتو کې به دوی بیا هم دغه کار وکړي، لیکن په متبقي افغانستان کې خلک دې تعامل نه لري. تاسې وګورئ په بدخشان کې دوی ته دغه موقع ورنه کړه، ورته ویې ویل په بغلان کې خلک راووتل، ویې ویل چې موږ نه غواړو چې بې اتفاقي په منځ کې راشي، موږ چې رایه ورکړې ده په مغه اساس سره ده یو څوک په قدرت کې ده او پرېږده چې کار وکړي. نو تر اوسه خو حکومت په ډېرې آرامۍ سره غواړي چې دغه موضوع حل کړي، اما که دا موضوع دوام ولرله قانون شته، محکمه شته، څارنوالۍ شته.
آقای مصداق، شما وقتی که میگین که قانون است، محکمه است، اگر از راه سیاسی حل نشوه، چقدر امکان جنگ وجود داره، امکان درگیری وجود داره و مردم بسیاریشون از جنگ میترسن که میان دو طرف جنگ نشوه؟
بسیار، یعنی هیچ کس نمیخواد که جنگ شوه. نه دکتر عبدالله گفته که من میایم با توپ و تفنگ خود، و نه هم حکومت گفته که ما هم همین قوا را دارم ازش استفاده میکنم. هیچ کس نمیخواد که جنگ شوه.
بله.
باید از راه صلح، اولی که ما در اینجا اقوام داریم، نفرای با نفوذ داریم که هر روز در مناطق خود ششتن صلح میکنن، جنگ و جدال را برش پیدا میکنن.
و مسئله دیگه وفاداری نیروهای امنیتی است. اگر این تنش ها بیشتر شو از راه سیاسی حل نشوه، یا بیمی از این نزد شما وجود داره که وفاداری نیروهای امنیتی میان دو طرف تقسیم شوه و یک نزاع کلان به میان بیه؟
امید است که هیچ وقت تو نشه آلت قوای اردو و پلیس ما نسبت به 5 سال گذشته بسیار رسیدن، بسیار میفهمند. یکی دو روز پیش تمام رئیس جمهور امرای تمام کماندانای خود در تمام ولایات در تماس بود، هم از اونا برشان گفتن که ما تا در مرحله تا دم رمق حیات که داریم، ما خودت به رسمیت میشناسیم و ما وظیفه خود بر افغانستان برازی نظام اجرا میکنیم.
دکتر صاحب، خاقل خلیل زاد غوارم پا اروز پاڑا باندی اروسی پختنه وکم، پا کابل که بیا هم دو دوارو لوریو ترمنز ده تفاهم لپاره حالی زل پایل کردی دیو سمره ده دی زمینشتا چی دغه سیاسی بحث لسیاسی لاری پایتا اروسی کی پرلند دول خواب راکی؟
خلیل زاد او ده امریکی سفیر غختل چه ده دکتر عبدالله سره وګوري، ده ونه منله او ده غختنه ونه منله. برونو کنن دکتر عبدالله خبری که ولی واضح وویل چه زهید ده چه واسطه و ده چه عذر رو دا شای زنه منم.
یعنی سیاسی حلار ترسیدل اگر کڑکی چی ده بنده ده، نو چی نگورم چه اصرا مانا چی خبر خلاصه ده زره جب
دای نگوری خودم کم ده غصی وویل.
بس پدس یو بیا حال کې ډاکټر صاحب، پدس یو حال کې چې یو لور در ته د سرونو واړي موازی ډول باندې سره حکومت اعلان بیا بل اخر اساس ورسته اپشن چې پلاس کې رسې کوي،
ورسته اپشن قانوني او اپشن ده
دا قانون. یعنی سډول قانون عملی کوي په زور کنه د نرمخت لاره؟
اگر اول فمون پخته مون دوستان لرو په خارج کې چې مون سره تړونونه لري، یوونه به استفاده وکړو. دویم به موږ د خپل قومونو مشرانو نه با نفوذ کسانو نه با دلته استفاده
او دریم
او دریم موږ به ځو قانون ته او د قانون د لارې نه به دغه موضوع حل وو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر نبی مصداق د جمهوری ریاست مطبوعاتي ټیم سلاکار لتاسینه. لتاسې ټول درنو اوریدونکو هم مننه چې د ازادۍ په سپو کې خبرونه مراسره تر دمګړې پورې واوریدل.
بسیار زیاد تشکر از شنونده هایی که تا حال برنامه ما را شنیدن و یک بار دیگه باید بگویم که از تیم عبدالله دعوت کردیم. آقای خوزون و منوی پذیرفتن که در برنامه می باشن اما جواب ندادن به تلفون ها و تا برنامه بعدی شما را به خداوند یک تا بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار.